د پراخې سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نظر اف نظر سرمو د ازری په چپو کې پروګرام کې هر کله کو روانونه د افغانستان د اقتصاد او سولې په برخه کې پیکینګ مهم بشمنی وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د سیشن بی پروس په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پکینګ او اسلام آباد غواړي افغانستان هم په سیمه کې د چین له مهم اقتصادي پروژې سره چې په لسکونو میلیارډ ډالر پر مصرفوي وصل شي. چین او پاکستان د تلې والدې چې د دوه اړخیزو ګټو د اصول پر بنسټ د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د افغانستان په لور هم تمدید کړي. د چین تر دې اعلان وروسته جنو وویل چې امریکا به په سیمه کې د چین د هلو ځلو پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړي، خو پرون ایشیا ټایمز خبرونې د دې اندېښنې په باره کې ولیکل چې متحد ایالاتونه د 25 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې پروژې کې د افغانستان د شاملېدو شایي هرکلی وکړي، ځکه چې د وریښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې مطرح کړی و. ایشیا ټایمز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وصلول هم د امریکا جغرافیایي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. بل لور ته په سیمه کې د واشنگتن یو نوی متحد هندوستان شایي دې پروژې ته لیواله نه وي. نوی ډیلی مخکې دې پروژې ته د دې لپاره اندېښنه ښوولې وه چې دا لار پر کشمیر تیری شي، چې دا د هندیانو په باور د هندوستان د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. د چینو په باور دغه لار شاید د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د بندر پر لار صادرات او واردات متاثر کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي تحلیل کې د افغانستان شاملېدل د هیواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
دیدی اقتصادی افغانستان یک که افغانستان به کشور ترانزیتی در منطقه مبدل شد و با همسایه خود یک رابطه نیک داشته باشد، از تمام راه که یک کمربند یک راه باشد. ما با تمام کشورها دیدی یکسان داریم، میخواییم با تمام کشورها رابطه خوب تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، چون هم به نفع همگرایی منطقه است هم به نفع افغانستان است و خواهشم از تمام کشورها در منطقه ای است که دید یکسان در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان داشته باشند.
د چین دغه لویه پروژه کله افغانستان سره یو ځای کیږي یا په پاکستان کې تیری شي امنیت ته ضرورت لري. د همدې لپاره د سیشن بی پروس د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په تری اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. چین په خو هم په دې برخه کې حالې ځلې کړې وې. د پیکینګ د دې وړاندیز په اړه روانه اونۍ سعودي ګزټ ورځپاڼې ولیکل د دې سربېره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو ږغ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. په انګلیسي ژبه د سعودي عربستان دغه ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو په چین، ایران، یو شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د پیکینګ د سولې له وړاندیز سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو دیني عالمانو دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې په پای کې د سیشن بی په ورځ مولوي عطاءالله فیضانی پریکړه لیک ولوس او په یوه برخه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي، طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوي چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیزونه په روسیو کې زیات شوي دي او په ورته وخت کې دا هیله هم پیدا شوي دي چې د فبروري په میاشت کې به د کابل پروسه په دا مسله کې دا مسله مطرح کړي چې شاید پرمختګ هم پکې وشي، خو نن هم کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. نظر سي
تشکر آقای احمد شیپر. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد پوانتوم و محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنیم. همچنان در بخش دوم کوشش میکنیم یک چند لحظه هم با محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان هم صحبت کنیم.
بله نظر صاحب، لکه سرنگه چه تاسو ویل چه حافظی صاحب په دومه برخه کې لمر سره برخه اخلي، نو هڅه به وکړو چې دغه تجارتی مسله تر ډیره په دومه برخه کې د خبرونه کې، یعنی په دوم ساعت کې راوخلو
زیاتر صحبت کنیم.
البته په لومړی برخه کې به هم ارتباط په ارتباط خبري وکړو، خو لومړی کړه شو د سولې خبرو ته.
بله
مستقصب د افغانستان د حکومت مسولانو په ورستوي څوونیو کې ل ازادي رادو سره په خبرو کې دیته امید ښکاره کړی دی چې له طالبانو سره سوله شاید د سولې په برخه کې پرمختګ وشي، لیکن کله ناکله چې دغه خبره رامنځته کیږي په ورته وخت کې بیا به امنی راځي، لکه فرضاً دغه نن چې چاودنې وشوي، تاسو څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوشی بر صاحب، لکه چې ما مخکې پروګرام کې مو ویل زه مشاور یم، لیکن د ارګ آدرس خبرې نه کوم، زه د یو ژورنالیست په صفت تاسو سره غږیږم. درسته ده چې د طالبانو په طالبان سره د خبرو کول د افغانستان د صلح لپاره خورا مهمه ده. بیره دا اول اسکاله کیگی مونتا معلومه ده چه طالبانو دیر و مشکلات و سره دیر و قربانه و سره دی دوی لنظره ده خپل تگلاره تقیب کرده او دی دوی دی مشرانو پا منزطلل سره نور غلیدلی دی نور آغلی دی دی دوی دی نو طالبان سره سالا پا هر صورت سره چیوی باید وشی، او دی 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 پارا بهترین مثال هم دی حکمتیار صاحب حزب اسلامی سره سالا ده چه دی بین الافغانی تماس لاری نداره بله، ذکر نه هغوی نه طالبان پا خارجیانو بانده دی خارجیانو پا وساطت بانده اعتماد لری، او نه هم افغانانو تا وست معلومه شویده چه بید افغانی دیالوگ نه بید افغانی لاری نه دا مشکل نشی حل کیده. اما دا اوسم پا افغانستان که پا دیرو برخو که طالبان و قماندانان دی چه هغوی غالی چه دی سول پروسی سر یوزشی، خو حکومت در محلی غطا والیانو تا ولسوالو الان تا در نورو تا نه پیگم شترچو اندازه پوری دغه اختیار ورکړی ده چې دغه سه تماسونه ټینګ شي، او دغه تماسونه یو مرکز ته رجوع شي چې ترسو دغه مرکز دلاري نه مونږ پوه شو چې په کومه اندازه طالبان په کومه ولایتو کې په کوم ولسوالیو کې حاضر دي چې سول خبره سره یو ځای شي. نو بل خبره طالبان سره یو مشکل شته، هغه مشکل دا ده چې مثلا دوی یو مرکز نه لري، دوی په قطر کې دي او په کویټا کې دي، په پیښور کې دي، په داخل د افغانستان کې په بیلو بیلو ځایو کې دي، دا هم یو مشکل ده. نو زمونږ دلته د سولې و شورا شته چې په څلورو پنځو کالو کې هیڅ سولې لاسته راوړنه نه لري. دوی ته دغه سولې شورا غړو ته لازمه ده چې دوی خپلو ولایتو ته لاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې د سولې سره یو ځای شي دوی د هغو سره په لومړي برخه کې په لومړي ځل کې تماس ونیسي او راشي بیرته خپل سولې شورا ته، دا ټول د هر ولسوالۍ نه چې راځي هر ولایت نه چې راځي د خپل معلومات سره شریک کړي تر څو داسې یو خاطره او یو احساس ورته پیدا شي چې څو اندازه طالبان په کوم ځایو کې حاضر دي، د کومو شرایط لري نه لري چې د سولې خبره سره یو ځای شي. نو حکومت په دې برخه کې کار روان ده، اما د کار چې د سولې شورا ته ورسپارل شوی ده تر اوسه داسې په ښه صورت سره په جدیت سره په مخ نه ده تللی.
بله مننه،
تشکر. خب از استاد سیغانی بشنویم اونا چی گفتنی دارن. استاد محترم بفرمایید، نوبت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و شنوندگان محترم رادیو. وقتی بحث صلح را مطرح میکنن استادای حوزه صلح و اهل منازعات، گفته میشه سه محور در قضایای صلح دخیل هست: ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای معزز امنیتی هست، و استقرار صلح همکاری توده های مردم. وقتی ما در درون افغانستان هر سه محور را به مطالعه میگیریم، متاسفانه مشکلاتی در قسمت وجود داره که مانع تأمین صلح با توجه به تلاش‌هایی که هم حکومت قبلی داشت و هم حکومت فعلی داره و هم نیاز مردم افغانستان هست، ما مشکلاتی را داشته بودیم. در میان سیاسیون افغانستان متأسفانه هنوز اجماع در رابطه با صلح وجود نداره. تعریف‌های گوناگون و تعریف‌های چندگانه از صلح مشکل ما را در حوزه رسیدن به صلح بیشتر ساخته. امروز طبقه حکومت کننده که هر دو بلاک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری است، متاسفانه نتونسته یک تعریفی به واحد از صلح ارائه بکنه. شخصیت هایی که بیرون از نظام در جریان های اصلاح طلب وجود داره، هنوز تعریفشان با تعریف طبقه حکومت کننده در تضاد وجود داره که این امر باعث شده که مشکلات های ما بیشتر شود. در محور دوم، به نیروهای معزز امنیتی هم هنوز صلاحیت مبارزه قاطع در برابر دشمنان داده نشده. شما وقتی میتونین به صلح دست پیدا بکنین که نیروهای امنیتی تان مخالفین را در سنگرهای داغ چنان ضعیف سازه که آنها آماده حضور برای مصالحه با شما شوه و قواعد حقوقی تان را و پیش شرط های تان که به عنوان ارزش مطرح میشه او را بپذیره. وقتی در درون توده های مردم هم نگاهی بیاندازیم، تعریف از صلح در جامعه افغانستان امتیاز دادن به طرف مقابل که هنوز مجهول الهویه است، هویتش تعریف نشده، گروه های متعدد هست، تعریف شده که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره و همونطور که در صحبت های شما وجود داشت، حملات امروز را هم ما شما به عنوان افغانانی که در بطن جامعه هستیم شاهد بودیم. بنابر این صلح نیاز افغانستان هست، صلح در آموزه های دین محمد بایستی به او برسیم، اما اگر صلح باعث شود که ما نفاق را میان اقوام افغانستان بیشتر بسازیم، نظم اجتماعی از بین بره، بازی متاسفانه امتیازهایی است که به اطراف و به شخصیت ها داده میشه. دستاورد دارم که شورای عالی صلح مطرح میکنه، متاسفانه ما در حوزه حل منازعات کوچکترین دستاورد را در او بخش نداشته بودیم، اما امتیاز هایی بوده که به شخصیت ها و به اطراف منازعات داده شده. یکی از بحث هایی که مطرح میشه، وقتی ما میتونیم به صلح برسیم که قبل از مصالحه باید اجماع به وجود بیاد. ما تا وقتی نتونیم در درون مرز اجماع را به وجود بیاریم، در حوزه منطقه‌ای و حوزه بین المللی، شما کشورها را حتما میدونین که به دنبال کسب منافع خودشان هستایی که به دنبال اهداف ما باشند. نقطه دوم، در روند مصالحه باید شفافیت وجود داشته باشد. متاسفانه در حوزه صلح افغانستان عده ای از شخصیت هایی که متولیان امور هست یا متصدی از امور است، از صلح تعریف تباری ارائه کردند. هنوز مذاکرات بسیار مجهول هست، شخصیت هایی در درون افغانستان در جریان از قضايا نیستند. باید شفاف واضح و قربانی از جنجال ها مردم افغانستان است، بسیار واضح و شفاف به مردم افغانستان گفته شود که با کی چی میتیم و چی میخواهیم.
بله.
نقطه سوم هم پذیرش نتیجه بعد از مصالحه است که ما چطور میتونیم بعد از اینکه مجموعه در درون افغانستان زیر حاکمیت قرار میگیره، همه اطراف مورد قبول باشه.
بله، تشکر سیغانی سید. دلته دو موضوعات مطرح شول، یو دا چې مستاق صاحب مخکې اشاره ورته وکړه او استاد سیغانی هم اشاره ورته وکړه چې د سولې په برخه کې اجماع نشته، او سیغانی صاحب دا ویل چې د سولې مسله باید تعریف شي. که چرته ورستی تاریخ تراشو په آسیا کې د سریلانکا صلح وه، که څه هم تامل پرانګان د حکومت له لوري وځپل شول او بیا دوی مجبور شول چې په یو ډول له سولې سره یو ځای شي، خو که چرته اجماع موجود وي او اکثر اکثریت افغانان صلح وغواړي او دا تعریف کې چې فرضاً صلح یعنی طالب په حکومت کې وي او یا طالب له حکومت سره یو ځای نشي، نو بیا خو مشکل نشته، بیا خو د ډیرو جدي مذاکراتو موضوع هم ډیره مطرح نه ده. جاوید صاحب، تاسو څه نظر ورکوي؟
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته او ټول په میز کې را سره درنو ملمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته. په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووتل، د افغانستان په جګړه کې یو ابهام موجود و. او هغه ابهام دا و چې د افغانستان جګړه چې ده دا داخلي بود لري او داخلي او کورنۍ جګړه ده، چې هغه وخپله د وخت ولسمشر هم وویلې. ولې له هغې نه وروسته اوس چې دی د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده، او مهمه مسله پکې دلته دا ده چې د سولې هغه عمده فاکټور چې دی هغه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې هغه افغان ولسمشر روښانه کې نړیوالو ته روښانه شو چې هغه پاکستان دی. یعنی اوس دلته موضوع کله چې د افغان حکومت وایي چې مونږ دولت په دولت باندې مذاکره کول غواړو، نو له دې باید افغانان پوه شي چې د ستونزې اساسي سرچینې چیرته دي. بل مهمه مسله دلته دا ده چې افغان حکومت هر وخت سولې غږ اوچت کړي، مثلا که شورای جوړه کړي کار څه خو یو تدابیر خو نیولې. مهمه خبر را پکې د جګړې بل اړخ چې خپله طالبان دي، هغوی لا تر اوسه هیڅ نوه امادګي دې لپاره نه ده نیولې. یعنی دلته که مونږ وګورو دلته ډیر زیات تناقضات موجود دي. ولی یو مشمیر مسائل روښانه دي. لومړی دا چې د تروریستي ګروپونو ملاتړ کوم چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه پاکستان دی او دا زمینه سازی کوي او دلته مداخله کوي. دلته دا موضوع روښانه ده چې افغان حکومت ویلي چې مونږ غواړو د پاکستان سره دولت په دولت باندې خبرې وکړو تر څو له دې لارې څخه هغه ستونزې چې دي هغه حل کړو او پاکستان نور خپله پالیسي تغیر کړي. دوهم مهمه مسله دا ده چې په نظام باندې هر وخت ډیر زیات انتقاد کیږي چې د سولې لپاره اراده نه لري. یا دا مثلا د حزب اسلامي سره سولې دا اراده وخوده خو هیڅکله هم دا انتقاد ونه شو. آیا طالب د سولې لپاره کومه اراده لري؟ آیا طالب د سولې لپاره کومه طرحه لري؟ آیا طالب کومه داسې طرحه لا تر اوسه له رسنیو سره شریکه کړې چې په هغه کې د سولې څرک وي؟ نه. نو اوس مهمه خبر دا ده چې لکه څنګه چې توافق وشولو د نړیوالو سره مونږ باید څو لارې عملا خلاصې پرېږدو. د جګړې په ډګر کې چې اوس کوم فشار وارد شوی او واردېږي دې ته باید لا ډېر شدت ور وبخو. ځکه کله چې د سولې له لارې لابیک تا د 1416 کاله څوک نه وي ته مجبور یې چې د جګړې په ډګر کې فشار راوړي. دوهم د سولې لار ده هر هغه څوک چې قوانین مني، د افغانستان اساسي قانون مني او هغه ارزښتونه چې مونږ ترلاسه کړي دي هغې ته راځي، خدای دې راولي، هغې ته باید لابیک وویل شي. ولی په ټوله کې هغه تروریستي ګروپونه چې هغه نه اصول مني نه د افغانستان شتون مني د هغوی سره بیا غیر د جګړې نه مونږ بل لار لرونه مونږ مجبور یو چې د جګړې په ډګر کې په فشار راوړو. هغه مثلا د داعش ګروپونه، مثلا تاسو وګورئ د منځ مرکزی آسیا تروریستي ګروپونه چې دلته جنگيږي، یا پاکستانی د طالبانو ډلې، یا د یوغوریانو ګروپ، دا ټول هغه ګروپونه دي. یا القاعده، القاعده سره اوس په کومو شرایطو ته سوله کوي؟ طبیعي خبره ده چې نو زما نظر خپل دا ده چې مونږ باید هم مهاله په څو شنو باندې کار وکړو. د جګړې په ډګر کې باید تر هغه هدف فشار راوړو تر څو دا خلک د سولې پروسې سره یو ځای شي، او هغه خلک چې نه یو ځای کېږي دا هغوی بیل دی چې هغوی وځپل شي، هغوی نابود شي، بل لار نشته. او درېمه مهمه مسله هغه دا ده چې پاکستان نور نه دا چې په افغانستان کې بلکې په نړیوالو سیمه ییزه کچه چې کوم تروریزم حمایه کوي د هغې څخه باید لاس واخلي. مثلا تاسو په ایران کې په پارلمان برید ولیدو، تاسو په جنوبي آسیا کې، په هند کې، په بنگلادیش کې، تاسو مثلا په مرکزی آسیا کې، تاسو په اروپا کې مثلا روسي بریدونه ولیدل. یعنی اوس تروریزم چې دی دا یو نړیواله دغه ده ستونزه ده، او د دې پر ضد باندې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي، او اصلي د تروریزم هغه تمویلونکي او روزونکي په هغوی فشار راشي، نه دا چې یوازې په افغانستان کې سوله راشي. د اوږد مهال لپاره سیمه او نړۍ له دې څخه امان پیدا کړي. زه فکر کوم چې پایله به ډېره خطرناکه وي.
بله آقای شیبر، من یک سوال داشتم به مستاق صاحب محترم. خب سال هاست روی مذاکرات صحبت میشه، من تا راه های عملی از این چی خواهد باشه؟ مثلا بعضی از متفکرین تفکر میکنن که اگر امی مذاکرات سه جانبه یک ذره سعی جدی تعقیب شود و مسائل اقتصادی هم در پالیش رشد بکنه، یعنی به طور بسیار ساده اگر بگویم که هم پاکستان هم افغانستان و هم طالبا و هر کس کسی رو کل زیاد اگر در یک کشتی بتانیم سوار بکنیم، بازی هایی کتابش کش نمی کنه که کشتی غرق شوند. از او خاطر چطور شوه که با امی روابط اقتصادی ایدا به یکی دیگه بسته شوند تا منافع مشترک پیدا بکنن و یک زبان مشترک پیدا بکنن و رفیقای خودم بگوین که بیاین دیگه کم کم جنگ بس کنیم، اگر نه کشتی ما غرق میشه، کل ما غرق میشیم. چی میگین مستاق صاحب؟
بله، اما از این اعلامیه که نا صادر کردن از او معلوم میشه که میخواین که عرصه در یک کشتی باشه و با همدیگر همکاری کد، همکاری از نگاه اقتصاد با پروژه کوچک یا بزرگ شروع کرده و تنشایی که در بین وجود داره باید از سر از او کار شوه. مثلا میگن که عرصه طرف تعهد برای بیبود روابط باید کوشش کنن که داشته باشن، متقابلا همکاری سودمندی داشته باشن. خود عرصه وزیر خارجه این عرصه مملکت خودمون یک کمربند یک راه یک جا بسازن به وصل شوند و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ گونه تمیز که طالب خوب است و طالب خراب است و تمیز باید ما بین از اینا نشه. اگر ای حرفا و هم از طالبات تقاضا کرده که هرچی زودتر براوند صلح یک جا شوند، اگر اینا عملی شوه و واقعا بتوانند که دمی جلسه دومی که دمی سال نو در افغانستان در کابل تشکیل میشه، ببینند که در تا به او وقت چقدر اینا در ای سه قسمت چهار قسمتی را که ما گفتم در ای پیشرفت کردن و سر از او دگام او را تهداب بگیرن و دگام سرش کار بکنن، دیگه به یک نتیجه میرسیم. اگر نه مثل که با وساطت چین و امریکا پنج مرتبه جلسات در اسلام آباد و کابل تشکیل شد و یک دستاوردی که داشت پاکستان مثل همیشه به تعهد خود نم وفا نکرد و به کدام جای نرسید. امید است که این ملاقات های بین وزرای خارجه سه مملکت به او را نره، از او را اونا یک چیز یاد گرفته باشند. دیگه امید کل ما همی است
که
بله یک چیز دیگر می خواهیم بگویم که عرصه از اینا تاکید کردن که یک روند صلح بر رهبری و ملکیت افغان ها که اونا باید حمایت کاملش داشته باشه و توسط منطقه و بین المللی حمایتش داشته باشه و می هم به پیش بره، اگر شوه بسیار خوب میشه.
تشکر مستاق صاحب. یک چند لحظه بعد به شنونده عزیزم نوبت میدیم. استاد یک موضوع دیگه، شما خوبتر شاید موضوع رو تحقیق کرده باشین. در جنگ دوم جهانی وقتی که هتلر جرمنی هتلر بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد، او به خاطر بازاریابی به خاطر پیدا کردن مواد خام او طرفی طرف لشکرکشی رو شروع کرد و بالاخره هم شکست خورد و به یک جای نرسید. منتها بعد از او جرمنی دموکرات از نقطه نظر صنایع قدر پیشرفت کرد، حال در کل دنیا تقریبا اگر جای اشغال هم نکده باشه موترش و تیارهش و مچم تانکش و دیگش صنایعش کل جای اشغال کرده. به اون مقاصد خود از رای صلح و از رای اقتصاد از روی صنایع تانست به کل جای امی خود برسانه و امروز در دنیا اقتصاد سوم یا اقتصاد دوم است. از اون خاطر ما شما مگر در این منطقه سه یک کمه که کلی خود به کار پرتیم، کسایی که جنگ میکنیم بگیم که برادر از این جنگ خوب فایده نداره، خود ما مرده میریم، از اون خاطر بیاین این منطقه ما یک ذره ترقی کنیم، اقتصاد خود خوب کنیم و از این قبیل مسائل. چه شانس شد داریم نداریم استاد محترم چی میگین؟
چرا نداریم؟ ببخشید توبت شما خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که شرایط و مقتضیات زمانی و بازی های بین المللی فرق کرده. وقتی بحث تامین صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه، من پیشتر فقط اما بود داخلی یا اما مؤلفه هایی که در حوزه داخلی نقش داشت رو خدمتتون بیان کردم، اما فراموش نشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان هم بود منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی، بستگی به چگونگی رقابت میان بلاک شرق و غرب هم داره، رقابت میان پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران و میان چین و هند هم داره. در نشست سه جانبه هم که برگزار شد میان افغانستان و چین و پاکستان، خوب هست که آدم اهداف از کشورها را به بررسی بگیره که بالاخره پاکستان و چین از صلح افغانستان چی نفع میبرن و چی میخوان. که اگر اجازه باشه من یک اشاره کوتاه خدمتتون در این قسمت داشته باشم. بحث اول چین هست. چین به باور من سه تا یا چهار تا هدف اصلی را از نشست و از میزبانی از این نشست ها تعقیب میکنه که تکرار میکنه که در حوزه سیاست خارجی ما نه دوست دائمی داریم نه دشمنی دائمی داریم، آنچه که دائمی است کسب منافع و تحقق منافع در بخش‌های مختلف است. نقطه اول، یک گروه در افغانستان هم گفته میشه که با داعش همکار است و فعالیت میکنه تحت عنوان نهضت ترکستان شرقی. او گروه از مسیر قرقوم پاکستان بحث استقلال سینکیانگ چین را مطرح میکنه. باور چینایی ها بعضی است که ما این گروه را وقتی میتونیم مهار بسازیم که پاکستان با ما همکار باشه و پاکستانی ها نزدیک باشیم، که هدف اولیشان هست. در محور دوم، حضور قدرتمند هند را در تعاملات افغانستان فراموش نکنین که در یک رقابت با چین و با پاکستان داره از راه مشروعش این رقابت را پیش میبره، در تقویت پایه‌های دموکراسی در افغانستان و بالا بردن ظرفیت ها در حوزه‌های مختلف از نظر منابع بشری هند نقش بازی کرده در 10 سال و چین به عنوان که از رقبای منطقه‌ای هندوستان تلاش داره که در قضایای مربوط به افغانستان نقش خودش داشته باشه. محور سوم هم بحث شانگهای مطرح میشه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های محوری، شانگهای خیلی کم علاقه نیست که در تعاملات منطقه‌ای با نقش خودش نداشته باشه و تلاش داره که در حوزه گفتمان مربوط به افغانستان که پای روسیه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اینجا دخیل است و از ایالات متحده آمریکا هم به عنوان همپیمان استراتژیک ما نقش خودش داشته باشه. در جانب مقابل ما پاکستان را می‌بینیم. متاسفانه همونطوری که بحث هم شد، پاکستان منبع اصلی دهشت در افغانستان هست. پاکستان در سیاست‌های کلان امنیتیشان بد امنی در افغانستان را به معنی امنیت در پاکستان تعریف کرده و در طول تاریخ ما شاهد از این تحولات هستیم. فقط با استثنای رژیم طالبان ما رابطه خوبی با پاکستان هیچگاه تعریف نکرده بوده. هر دو طرف را وقتی می‌بینیم که اونا به دنبال قضایای خودشان هسته. حال چگونگی تأمین و بازی کردن از اینکه بخشی از او در سوال شما وجود داشت برمیگرده به حکومت افغانستان و به دستگاه دیپلماسی افغانستان که قضایا و تعاملات را در حوزه منطقه چگونه مدیریت میکنه، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه مسائل سیاسی. من فکر میکنم باز هم برمیگردم به مبحث اولی خودم، تا وقتی که ما در درون به عنوان افغانان و به عنوان کسانی که به صلح نیاز داریم خود را جمع نکنیم و یک اجماع در رابطه به صلح به وجود نبریم، باز در وقت است که کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی به دنبال پیدا کردن لابی های خودشان و تحقق برنامه ها و استراتژی هایشان است.
بله تشکر جاوید، وقت شما محفوظ است. حال نوبت شنوندگان محترم است، یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینه مرجع ده.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله اوردون که کولشتی چه در فیسبوک للاری هم پشتنی وکری. البته پا فیسبوک گرنی پشتنی را غلی دی چه طولی نشول وسته جنی بیا ورس سلطاس را شریکی کلو وست با اوردون که تورشو چه
بله.
با دی خبروانه که یا اوردون که در غوستم پا تلفن را سرده از آره پسپوک پروگرام ده مهربانی وکی من نه سلامت مهربانی وکی
شبار سال زست محمد سلمنده احمد الاشکرگاه خانه سر فاریکی که ما زما یو پشتن دن المنوس استاک چه اغا پشتن میدادم داغ دونه جمونی چه زمرت اسلام آباد کردی یا دا جا چه جمونی چه زمرت پکین کردی آیا بدوخ جمونو دا واد خلافی پر سر بیا هم مش پی اسلام آباد او پا چین باندی باور کوو ولې مستاسي باور پر کوو د مرمنو څخه دا غوښتنه او بل پاکستان څو ځله هڅې کړي دي چې د افغانستان او طالبان ترمنځ سوله تمن کړي. یعنې ولې مدون پاکستان ولې نه دي توانېدلی چې دغه د افغانانو غوښتنې پر ځای کړي، ځکه که دغه کار د طالبانو په لاس کې هم دی پاکستان وای وای اوس به موږ د افغانانو د سولې د خبرو سره کښېنوو خو نن بیا هم کابل دی درغېچه
بله مننه مهمه پوښتنه ده. بل اوریدون کتاب مخه کړو اسره پسپوک پروگرام ده.
جناب محترم آقای شبر عرض سلام به شما، محترم آقای نظر میهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم. ما خدمت شما عرض بکنم که بله
ادامه بدین
بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که گروه های دهشت افغان چه داعش چه طالب اینا ساختار استعماری دارن و اینا تا زمانی که برای خواسته های استعمار در منطقه برآورده نشه اینا هستن دینمی دهشت افغانی و دولت افغانستان هم دولت دست نشانده است. زمان صلح در افغانستان حاکم میشه که تروریست ها با وسیله دولت زمین سازی نشه، کمک برشان نشه، رهاییشان از زندان ها نشه. در این وقت صلح آمدنی در افغانستان از یک طرف است، بخش دیگر صلح اتحاد اتفاق در بین اقوام افغانستان است. تا زمانی که اقوام افغانستان بگرد هم نشینند با هم متحد نشن، منافع ملی خود را نشناسن، صلح یک سراب بیشتری نیست. سوال ما جناب آقای میثاق است که اونا از طالبان میگن گویا اینا کشتار و تلفات دادن. اونا تلفات را به خاطر افغانستان نمیتن، تلفات را به خواسته های جامعه جهانی میتن، به خاطر پاکستان میتن. شما اگر فکر میکنین گلبدین را افغانستان آمده دستاورد صلح است، برخلاف اونا آمدن در اتفاق شقاق افغانستان. اگر شما دستاورد گلبدین منعیس صلح در افغانستان میدانید، پس معلوم است که افغانستان شما از هم پاشاندین. کلا نظرتان در این مورد میخواهیم. تشکر.
مننه.
تشکر.
بلاوریدون که امپلنت کرا سره دی اثر سپوک پروگرام دی. بله
بله، تلفن شان قطعش بخاله.
در تلفن قطع.
یک شنونده دیگه را میگیریم. بله بفرمایید. بله مهربانی،
تاسو پلان کی هست؟ بله
بله، السلام علیکم.
و علیکم مهربانی. تاسو پلان کی هست؟ در تلفن دیر خراب دی.
صحبت کن، تلفن تان خراب است، دوباره تلفن کنین.
بله.
یک مهمان دیگه را بگیریم، یک ببخشید شنونده دیگه را.
آزادی پس پوک
پوک. السلام
علیکم. مهربانی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
روحی فروخ هم از پاکستان از طرف تماس
کیم. مهربانی.
د سولې واره کې بیا ورو ده کومه کومه ته چې افغانستان د ولادت جوړ کړې د روسې کومه مثبته نتیجه نو ده ورکړې. کشیر د طالبانو سره په هر ولایت کې نظامی چارواکي د سولې واره کې خبرې شروع کړې، نو د ما په نظر باندې کېدای شي چې مثبت تمام شي او د سولې راتللو ممکن شي.
مننه. مهم وړاندیز دی چې د ولایتونو په سطح باندې دا مسله مطرح. یو بل اوریدونکو ته ورسو.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
سلام. تاسو پلان
کوم څه خبرې کوم څه ده؟
مهرباني.
دا نه د بمنګ مشرانو او د طالبانو د مشرانو څخه به جوړون دک دي موټر مو سره شته درېم ټول وای د غریب او د مسكين د بیچاره څه غم لري. پاکستان هغه ته پیسې ورکي، امریکا هم پاکستان ته پیسې ورکي، طالبان ته هم امریکا پیسې ورکي. دی خوته مرکي مونږ د غریب سړي زمونږ د وژل دي د سولې لپاره کې څلور افغانستان حکومت هم نه غلري او نه غوي لري، ځکه چې په جګونه ډګ دي کار غل او کډواله درلودلې روزل ملایان دا وسه ملایان نه ټول شي په څیر ورکړل دی. ولې دا په څه نه قبل دي چې ځان خپل په څیر ورکی درې مستي مسله دار ده. په ځاده خدای دې قسم دې ته دروغ نه ما د طالبانو د طالبانو مشران یو مشر د خپل د پارلمان د وکیل سره هر ورځ ویني کېلي پاسېږي څه به خپل کې خپل اشته سره د امن غریبانو ته چل ده. کله چې دا وسایل کوم چې کېږي د کوم ځای کې دا کوم ځای راول کېږي دا کېږي دا کوم ځای را سره برابر کېږي ټیکسي خدا چې کې په دې کار کې کله 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 غټ موټر دا کوم ځای راول کېږي څه به دې ته مونږه را دي سره کوم اسمان راځي کړي مې نه دا غوښمه نه درو.
بله مننه. یو بل اوریدون کې به مخلو نظر سره به منو ته ورشو.
بله
تاسو پلان کې اوسئ، مهرباني وکړئ. بله
السلام علیکم.
مهرباني.
زما وړاندیز ده افغان دولت دا که غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي، لکه د ګلبدین حکمتیار سره. فکر یې دوی له طالبانو څخه سوله غواړي او له پاکستان څخه دا تمه لري چې دوی به طالبان سوله ته راولي، خو دا هېڅ کلم نه شي کېدلی، ځکه ملا برادر کړی چې د افغان دولت سره د سولې درخه کړی وه هغه ونیول اوس هم بندي ده. نو که مستقیما د پاکستان نه یا د امریکې نه دي مستقیما طالبان سره ورشي او هغوی سره سوله وکړي، دا به یو ډېر
مننه. دا هم شوړندې سو تاسو ملمنو ته وو.
بله ام چې از طریق انټرنیټ هم آقای محمد صادق میگه که از آقای مستقصیب یک سوال دارم. ویس میگه در 40 سال گذشته میگه ما افغان ها پاکستان را میگه نشناختیم، که حالا امید سل داریم با کمک پاکستان نه.
بله
ایام یک سوال است که
جنو نور اوریدون کو مثلا په فیسبوک زین الله محمدی لیکلی دی د چین او پاکستان نه پرته په افغانستان کې صلح نشي راتلای. امین یوسف جلی کلی دی سول او امن د سپیشل کلمې دی افغانان د سولې ډیر تجری خو نړیوال او گاونډي د خپل ګټ په خاطر په افغانستان کې صلح نه غواړي. وربښو ملمنو.
بله نوبت جاوید صاحب. جاوید صاحب اگر شما تعداد از سوالا را جواب بدین باز مستق صاحب و به نوبت استاد جواب بدن. بفرمایید
نظر صاحب. مخکې لیدې مخکې چې تاسو ویلې چې ګټې دا د لند مالو دغه په دې باندې یو وړه تفسیر یو دقیق کوم. د دویم نړیوال جګړې نو روس اروپا یو خه ماډل دی چې یو نظریه په نړیوالو اړیکو کې رامنځته شو که تاسو هیوادونه او ملتونه د ګډو ګټو په اساس له یو بل سره ونښلوي شي دلته د افراطیت او د جګړې ځای چې د اقتصادي ګټې ونیسي والته به هر سړی ګټه وړي ولې په فیصدۍ باندې. زه فکر کوم دا چانس اوس په سیمه کې ډېر زیات برابر شوی دی، خصوصا د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ د انرژۍ په برخه کې، د مارکیټ او صنعت په برخه کې. یعنی ډیر ښه چانس دی اوس. سید محمد رور له هلمند نه ویلي چې اسلام آباد او اسلام آباد په تیر 18 کلو کې رښتینی نه دی پاتې شوی، خو نظر صاحب مهمه خبر دا ده چې چاره څه ده. مونگا مثلا مختلف لارې چارې لرو، لکه مخکې چې ما تشریح کړي چې وایه دا ده چې د پاکستان سره مونږ بدبختانه نه اوس دا ګاونډیتوب بدلولی شو او نه دغه جغرافیه بدلولی شو. اوس دا یوه ستونزه ده او مونږ به تر اخري حده کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې مونږ خبرې وکړو. خو ولې یو شي ته باید ټول اورېدونکي یا افغانان اوس هغه چې خوشبیني ده هغه په سیمه کې د حالاتو بدلون دی، لکه مخکې چې ته یو ورور ویلی وای چې یا تاسو چې باس پې وکې چې مثلا هیټلر لښکرکشي وکړله، اوس هغه څه چې دی هغه نتیجه نه ورکوي. که چین چیرته اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار ونه کړي، په وروستیو کې چین کوم تر 300 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې مثلا اسه زیربنایي بانک یې رامنځته کړی او تر څنګ یې د ابریشمو لاره باندې چې دوی پانګونه کوي، نو او په افغانستان کې ثبات نه دوی هیڅ نشي توانېدلی چې په سیمه کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو اوس دوی ته دا ډېره مهمه ده چې په راتلونکي کې د دوی هغه اوږدمهالې پانګه تضمین شي، او هغې په وړاندې ګواښ چې دی یوازې تروریزم دی نامنی ده. همدارنګ د هند او چین اړیکې هم اوس ډېرې زیاتې سره ښې شوې دي. تاسو ولیدل چې د بریکس په فورم کې دوی یو ځای دي. همدارنګ تیر کال چینایانو تر 30 میلیارد ډالرو په هند کې پانګونه وکړله، یعنی دلته اوس مشترکې ګټې رامنځته شوې دي. د شانګهای سازمان غړیتوب ټولو واخیستو هند ورسره ده. نو زه فکر کوم چې ښه فرصت دی، مونږ به له ټولو لارو چارو نه کار اخلو تر څو مونږ د سولې ته ورسیږو، په سیمه کې مثلا اقتصادي ټیکاو چې دی هغه رامنځته شي. بل هغه ورور چې ویلي چې طالبانو ته هغوی پیسې ورکوي او د مشرانو، یعنی دا مسله اوس دغه نه ده مطرانه ده، خو اساسي خبره بیا هم دا ده چې د طالبانو سره مستقیمې خبرې هغوی لپاره په قطر کې ادرس هم جوړ شو، خو تاسو ولیدل چې هغوی په دوه درې ډلو وویشل شول. نو مهمه خبره هم دا ده چې اساسي باس ته مونږ کیږو چې هغه اساسي باس چې دی هغه د پاکستان سره دی، او هغه مسایل چې له تیرو څلوېښت کالو راهیسې، یعنې که مونږ په تاریخي لحاظ شاته لاړ شو، د سردار داود په وخت کې پاکستان شروع وکړه په افغانستان کې مداخله، کله چې مثلا قاضي حسین احمد خپله وي چې زه به د یو سوداګر په توګه تللم، هغې د اخواني مشرانو نومونه زه اوس دلته نه یادوم چې دوی به ورسره لیدل او د سردار داود پر ضد باندې به یې مثلا پلانونه جوړول د حکومت. که مونږ هغې سلسلې ته ځو، نو اساسي مسله دا ده چې یو داسې اساسي حل مونږ د پاکستان سره راوباسو چې په اوږد مهال کې نور مونږ مثلا پاکستان په افغانستان کې له مداخلې څخه لاس واخلي، د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي. او تاسو اوس وګورئ، پاکستان کله چې د افغانستان د کابل سره سیاسي اړیکې خرابه شي، ترانزیت بندي، چې په هیڅ سوداګریزو اصولو قوانینو کې دا نشته. نو د دې لپاره مونږ د پاکستان سره اساسي باس کوو او د نورو ګاونډیانو سره هم اساسي باس کوو، تر څو هغه ستونزې او هغه کشمکشونه چې دي هغه په سمه توګه باندې حل شي. او بیا هم زه دا تاکید کوم چې هو چانس شته، اروپای ښه یو ماډل دی.
بله مننه جاوید صاحب. مستخص محترم، یو اوریدون کې یو وړاندیز وکړو چې دوه اوریدون کو په یو ډول غوښتل سي د سولې د خبرو په میکانیزم کې تغییر راشي. مثلا یو ویل چې د ولایتونو په سطح باید له طالبانو سره ارتباط ټینګ شي، او بل هم د تورته خبره وکړه چې مستقیما دي له پاکستان پرته له طالبانو سره خبرې وشي. څه فکر کوئ چې دا وړاندیزونه په ځای دي؟
بلکل، زه په خپل هم پم دی عقیده ما چې طالبان داخل د افغانستان کې دومره چې مونږ فکر کوو د خپل مرکزونو سره په قطر او په کویټا او په پېښور کې نه دي، او ځکه چې جنگونه دوی کوي او د جنگ ماشین دوی دی. کله چې دوی غواړي چې سوله وکړي او حاضر دي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، نو ما لکه ما چې مخکې وویل د سولې د شورا چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، وظیفه یې ده. دوی هم د همدغو ولایتو دي، د همځنه ولسوالیو دي، دوی باید دغو ولسوالیو ته لاړ شي. دوی ځان ته معلومه کړي چې څوک کومه ډله څو نفره د طالبانو نه په دې ځای کې او په هغه ځای کې حاضر دي چې د سولې سره یو ځای شي. بیا د راشي خصوصي شورا کې د ټول د خپل دستاوردونه چې په دې برخه کې لري سره شریک دي، یو شی به ترنه جوړ شي او یو نتیجه ته به موږ ورسیږو. نو دا بیخي ضروری خبره ده، ځکه چې نه طالبان
او بخشی چې تاسو خبره نیسم، د افغانستان حکومت چې دغه د سولې عالی شورا چې دغه وړاندیز کړی دی چې طالبان په کابل کې دفتر جوړ کړي، خو طالبانو هیڅ ډول دلچسپي نه سره نه ښکاره کړي.
ګوره کنه خو ما ویل چې څو ډلې طالبان دي په څو ځایو کې دي، یعنی که هغوی چې غواړي چې سوله وکړي مشکل څه شی ده چې یوازې د دې چې دوی تیتو پرک دي په پاکستان کې او په خارج دی پاکستان کې، ولې دوی ټول نه راځي په کابل کې؟ دلته یو دفتر چې غله به مراقبت وشي، هغه ته به دوی ته به نو ټول هغه د مصارف به حکومت په غاړه واخلي، مشکل نشته؟ ولې مشکل دا مشکل وی دوی ته؟ دا هغه کسان دي لکه مخکې چې اختری صاحب وویل چې دا د بیگانگانو ساختار دي، د خلکو نور دي، او د سولې لپاره کوم ارزو نه لري او نه غواړي، ځکه چې د مقابل کې پیسې اخلي او غواړي چې همدغسې بې نظمي او همدغسې بې امني په افغانستان کې دوام وکړي، ځکه په دې کې دوی خپل خیر بولي. نو اما د زه د اختری صاحب دغې خبرې سره موافق نه یم چې ویل چې افغانستان اقوام متحد نه دي. په افغانستان کې ټول قومونه د سولې لپاره متحد دي، یوازې د دې قومونو ځینې مشران دي چې هغوی ډیره بد استفاده کړې ده د حکومت له ټولو امکاناتو نه په اولسو کالو کې، او هغوی نه غواړي چې سوله راشي، ځکه چې که سوله راغله بیا تونه پوښتنه کېږي چې آغا تا د دومره بلیارد ډالر د کومه نه کړي دي، پلار دې څه کاره و، نیکه دې څه کاره و، او تا څه شی کړي دي چې د حکومت په ساختار کې تا ځان دومره مور کړی ده؟ دغه خبرې نه دوی غواړي چې قومي خبره جوړ کړي، غواړي چې ځان وښيي چې زه د یو قوم نه نمایندګي کوم. قوم نه دوی نمایندگی نه کوي، دوی فقط د خپل ځان د ساتلو لپاره دغه سي پیشنهادونه کوي ترڅو دوی د تحقیق لاندې وورزلان شي.
بله. خب محترم آقای سیغانی، استاد محترم، یک اصطلاح در زبان ما، چون در زبان ما شما هست، یعنی سویس میگن که یک انسان از یک غار مار دو دفعه اگر گدیده شوه او یعنی حماقت است، یعنی یک دفعه را خود تصادیف بگم، دو دفعه دوم آدم که خود در او غار داخل نمی کنه. حالا از پاکستان چندین دفعه بسلا مشکلات داریم ما و شما رویش که ما صحبت میکنیم، حالا طرف افغانستان یک تجربه کافی باید در دست داشته باشه، حالا راه های مبارزه را برای ازی که پاکستان بتانن صادقانه روی مذاکرات جلب کنن چی باید بکنن؟ به طور مثال یکی فشارهای بین المللی است که در اون ساحه تا اندازه زیاد موافقت ها به دست آمده که مثلا امریکا کوشش میکنه، حالا چین کوشش میکنه، یکی دوم مسئله قسمی که شنونده از ما گفتن که مذاکرات مستقلانه شوه، یکی هم در پاکستان یک کمک افغانستان کوشش کنه که از راه تبلیغات رادیویی میشه، تلویزیونی میشه، همین مشکلات به خور مردم بتن که اوبره در ما شما در بین خود جنجال بکنیم. هندوستان رفت تا اقتصاد پنجم ششم شد دیگه، شد پاکستان هنوزم دگدایی است که از امریکا کمک میگه، قسمی مردم یک کمک فشار بیارن که هم یک ذره جدی شدن سر سال ایگپا و مثلا احزاب مختلف سیاسی ده یکم کتشان صحبت شد و مذاکرات شد و وارا بیارن کانفرانس ها بتن که برده در بین مردم مشکلات نیست، کل ایگپا که این آیسای میکنه و فلانی میکنه و فلانی میکنه، این را آره چرا سیب یک ذره فعال ساخته نمیتانه افغانستان؟ سیب
من فکر میکنم که در بحث پاکستان ما مشکل با ملت شریف پاکستان نداریم، او مجمع همیش در جریان تحولات میزبان برادران افغانی خودشان بوده و به شکل شاید و باید دانستن که این مسئولیت را خوب انجام میده، اما مشکل ما با طبقه حکومت کننده، با نظامی ها و با سازمان استخباراتی پاکستان هسته. ای که چرا حکومت افغانستان نمیتونه که با پاکستان کنار بیاید، فکر کنم یک بحثش هم مجبوریت جغرافیایی در روشنای استراتژی پاکستان هست. پاکستان در برابر ما استراتژی خوب نداره، اما در نقطه مقابل ما در یک مجبوریت قرار گرفتیم که نه جغرافیا تبدیل میشه و نه فروخته میشه، مجبور هستیم با پاکستان کنار بیاییم. فکر میکنم که فشارهای همکارانی بین المللی ما خوب هست، تاثیرات خودش را داره، اما آنچه که بسیار مهم هست
استاد سیغانی بخلم که من منظور من سوال مسئله فهمانده نتانستم، اتر میخواستیم که ما خب به مردم پاکستان مشکلات نداریم، اما مردم چطور بتانیم آگاه بسازیم که اونا حکومت خود اصلاح سازن، اونا مثلا اردو رو یک ذره از سیاست کنار بکشن، آیسای کنار بکشن، رقم که در ترکیه تانستن تاثیر اردو رو ضعیف بسازن، حالا کسایی که غیر نظامی هستن اونا در سیاست هستن، اقتصاد ترکیه رو پیش بردن. در پاکستان هم این کار اگر نشه که آیسای میگن هر بد بلایی که میگن، اونا یک کمک به سیاست مدارای غیر نظامی موقع نتن، اونا هم نمیتونن به اصطلاح رای خود درست پیدا کنن. از این نقطه نظر افغانستان اگر تبلیغ تبلیغات رادیو تلویزیونی گپار قوی بسازه و با احزاب مخالف پاکستان که در قدرت نیستن با اونا صحبت بکنن. از این نقطه نظر گفتم که یک فشار اگر بیا چطور خواهد شد.
قطعا نقش خودش داره و ما میبینیم که در این اواخر تلاش های صورت میگیرن، نشست های مشترک میان اصحاب رسانه های هر دو طرف، نشست های مشترک میان جوانان هر دو طرف، اهل قلم و صاحبان فکر هر دو طرف هم در افغانستان برگزار شده که چند روز پیش ما نشستی میان جوانان هر دو طرف مرز داشتیم و هم در پاکستان این نشست ها را در گذشته داشته بودیم. اما آنچه که مهم هست، اما نفس سیاست و ستون فقرات نزد کسایی هست که اونا در قضای کلان سیاست پاکستان تاثیر داره. یک نقطه در پاکستان وجود داره که هر وقت بحث منافع پاکستان چه در قبال مسئله هند چه در قبال قضیه افغانستان به وجود میاد، یک اجماع نظر میانی نظامی ها، میانی سازمان استخباراتی، میانی حتی طبقه روحانیت پاکستان یک اجماع به وجود میاد، یک نقطه مشترک به وجود میاد که این نقطه مشترک باعث شده که ما نتونیم بالای شخصیت های تاثیرگذار آنها نقش آفرینی داشته باشیم. بنابر این در قضیه صلح افغانستان ما دو تا بود داریم. یک بود شکلی قضیه است که ما چه وقت نشست را برگزار میکنیم، در کجا با کی دفتر میتیم، با کی امتیاز میتیم، و که شو ای تجربه گذشته نشان داده که خیلی از افراد آمده امتیازهای کلان را گرفته، اما وقتی در صحنه عمل آمدیم که چقدر کمک کننده به صلح و امنیت بوده، نه تنها که کمک نکرده بلکه تلاش کرده که اختلافات را تشدید بشه و اقوام افغانستان درز ایجاد بکنه. نقطه مقابل که برای ملت افغانستان مهم هست، محتوای صلح هست. بحث محتوایی برای ما بسیار مهم هست. در نشست ها در سطوح مختلف، چه در حوزه داخلی چه در حوزه منطقه‌ای، باید ما به بحث های محتوایی صلح زیاد توجه بکنیم. به ما مهم نیست کدام فرد در افغانستان زیر چتر بیرق افغانستان قرار میگیره، به ما مهم این است که حضور از این افراد چقدر میتونه برای تامین صلح کمک بکنه، برای تامین امنیت کمک بکنه. که پیشتر هم در صحبت های شنونده های شما وجود داشت که بس آقای حکمت یار مطرح کرد، من ناظری بر تحولاتی هستم که آقای حکمتیار بعد از او آمده، تا او کنون کوچکترین مؤلفه ای که نشان میده حضور آقای حکمتیار با اینمی دغدغه کلانش کمک کرده بر صلح افغانستان، چند نفر آقای حکمتیار آورده زیر چتر بیرق افغانستان قرار داده، بحثا معلوم نیست. از طرف دیگر که میبینیم هر روز از ما آدرس مشکلات تشدید پیدا میکنه، خوشبختانه ملت افغانستان با او گاهی رسیدن که دیگه بازی الیت سیاسی و نخبه هایی که در کابل هستی ملت را پارچه پارچه کرده بازی از ایران را نمیخوره، اگر نه عملکردهای زنها و تلاش این مجموعه بله. هر روز به جهت ایجاد شکاف و ایجاد درز میان اقوام افغانستان
بله.
است.
سیغانی صاحب، منن البته ده حکمتیار نماینده نشته که ستاسو دغه اعتراض جواب وای،
من فقط یک اشاره به صحبت های بله. اختر محمد کردم
بله. خو را بشو د بحث ورستوی او تازه که چه نور بحث را غونډه وو د سولې په برخه کې د ازادي په صفو کې د پروګرام په دوهمه برخه کې ډیر تمرکز پدې باندې وو چې چین د اقتصاد په برخه کې غواړي چې افغانستان او پاکستان او چین سره نږدې کې. جاوید صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ ډیر کله په بحثونو کې او د غوسم چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه و روانه ونی، دا خبره یاد شول چې چین ډیر زیات نقش لرلی شي. یو لور ته خلک دا وایي چې چین په پاکستان باندې په پاکستان کې نفوذ لري، پاکستان دې ته واده راکول شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅې وکړي. بل لور ته چین په سیمه کې یو ډیر لوی او ستر اقتصادي قدرت دی، او لکه څنګه چې اشاره هم ورته وشو، تاسو هم دا خبره یاد کړه، دغه چین د خپل پروژو د تطبیق لپاره هم امنیت ته ضرورت لري. نو څنګه خوشبینی زیاته شوې نه ده د سولې برخه کې په افغانستان کې؟
فکر کوم خوشبنی زیاته شوې ده. خدا چې افغانان لته راته درش کلو رئیس په جګړه کې خکیل دي، هر ورځ قرباني ورکي، او د پاکستان په تیر شپارس کلو کې په مکرر ډول د پاکستان دوه مخه سیاست، یعنی لته روس افغانان یې هغه باور ته نه دی رسولي. ولې د چین رول ډیر زیات مهم دی لڅوړخه، تاسو وګورئ په نړیوالو اړیکو کې هر وخت چې پاکستان له غرب سره له پستونزو کې مخ شوی، یوازنه هیواد چې د دې چاته ولاړ دی هغه چین دی. دوهم، چین د امنیت شورا غړیتوب لري، په نړۍ کې دویم اقتصادي قدرت دی، او د دې ترڅنګ د شانګهای رامنځته کوونکی یو هیواد دی، د بریکس کانفرنس د بریکس فورم رامنځته کوونکی دی. یعنی په ټول لحاظ کې مونږ ګورو چین بل مهمه مسله په کې داده چی چین بیا په سیمه کې له ایران او روسي او د مرکزی اسیا هیوادونو سره هم خې اړیکې لري، چې دا یو بل خبرګا ده چې کولای شي په دې کې مثلا دوی وکولای شي چې افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې
په پاکستان باندې باید د زړه چین فشار راوړي او په عملي توګه وخی. خو زه په دې خوشبین یم چې چین به دا کار وکړي. د سیپیک پروژه هغه کوریدور دا دوه کاله کېږي له ستونزو سره مخ دی. په بلوچستان کې د دوی یو لوی پل والوزول شو، د دوی چینایي انجینران وتښتول شول. یعنی دا هغه څه دي چې چین د راتلونکي کې ښه سیګنالونه نه ورکوي، ځکه یوازې دا نه چې په افغانستان کې د تروریزم شتون به چین له ستونزو سره مخ کړي. بل مهمه مسله په افغانستان کې د نشه توکو کاروبار دی. د نشه توکو کاروباریان کوشش کوي چې د سپین اقتصاد پر ځای تور اقتصاد د مارکیټ ونیسي، او هغه هیڅ کله دا نه غواړي چې داسې یو اقتصاد رامنځته شي تر څو په تور اقتصاد او د دوی په بازار باندې تاثیرات ولري. دا یو بل لوی ګواښ دی چې په راتلونکو کلونو کې د چین هغه ملي امنیت او ملي ګټې او پراخه پانګونه په سیمه کې چې دی هغه له ستونزو سره مخ کوي. نو دې ټولو مسایلو ته په کتو سره اوس د دې وخت را رسېدلی چې په سیمه کې حالات بدل شي، او که نشي امریکا تر ډیره بریده پورې اوس کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ترڅنګ اقتصادي او سیاسي حل لارې هم رامنځته کړي، او ډیر تاکید په دې دی چې څنګه وکولای شي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره یو څه امنیت او ثبات خوندي کړي او خپل شتون لپاره هم دلته یو څه زمينه سازي وکړي. که چیرته دغه مسلې په دغه شکل سره حل نشي، نو زه فکر کوم د وګد محل لپاره د چین پانګونه، د چین مثلا نفوذ، د چین هغه چې دوی غواړي هغه له ستونزو سره مخ کیږي، او د دوی هغه کوم بلاک چې هم رامنځته کړی شانګهای یا مثلا آسیا زیربنایي بانک یا مثلا بریکس، دا ټول هغه څه دي چې مهال کې دوی له ګواښ سره مخ کولای شي.
جاوید صاحب، روانه اونۍ چې د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه وشوه، تر هغه وروسته یو شمېر چاپي خبرونه د ایغور وسلوالو مسله راپورته کړه، او ویل چې د ختیځ ترکستان د توریستي ډلو ته چین اندېښنه نلری، او د چین د بهرنیو چارو وزیر د دغه چاپی خبرونه په وینا پاکستان او افغانستان ته ویل دي چې د ختیځ ترکستان د توریستي ډلو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې دي، او باید د دې هم خوړل شي. څه فکر کوي چې په ورته وخت کې لکه د هر وخت دا خبره کوي چې چین پاکستان سره ډیر نږدې دی، ډیر نږدې دی او دوست دی، په ورته وخت کې چین هم په پاکستان کې ځینې مشکلات لري؟
او لري، یو ستونزه هم ده. تاسو کله چې د چابهار بندر پرانسته وشوله، تاسو د خپل د پاکستان د یو تلویزیون، خصوصي تلویزیون یو ژورنالیست خبرونه کلیدلی کامران خان، هغه ویلي چې پاکستان بیخي واضح پاتې شو. ایران، افغانستان او هند چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، دوی چابهار رامنځته کې. یعنی چین بیا په سیمه کې له ټولو سره ښې اړیکې لري. یعنی هغه شوار چې پاکستان ورکول چې مونږ خو دوستان لرو، یعنی په سیمه کې هم هغه څه له لاسه ورکړل. بل مهمه مسله دا چې یوازینی تکیهګاه په نړیوالو اړیکو کې چې پاکستان لري، چې کله له نورو سره اړیکې خراب شي، هغه چین دی. او کله چې د چین پروژې په سمه توګه عملي نشي، او هغه تروریستي ګروپونه چې په چین کې بریدونه کوي، هغه د پاکستان د فوج تر چتر لاندې هلته ټریننګ شوي، طبیعي خبره ده چې دا ستونزه ده. بل مهمه مسله پکې دا ده چې هند له چین سره خپلو اړیکو کې تجدیدی نظر کړي، او اړیکې ورځ تر بلې د هغوی ښې کیږي، او ډیر تمرکز چې دی په اقتصاد باندې دی. یعنی دا یو بل مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې او بل مهم ټکی چې شته، چې چین غواړي په وروستیو کې په ټوله جنوبي اسیا کې پانګونه وکړي، چې په هغه کې بنگلاديش هم چې ډیر نفوذ لرونکی دی شامل ده. که چیرته او دغه پانګونه یوازنی ستونزه هم دغه تروریزم ده، نو زه فکر کوم که چیرته دا مسله دوی حل نکي، چین لدی خوان اندخنه لري، او دا اندخنه ځکه په 2014 کال کې داسې فکر کېدو چې د افغانستان جګړه د افغانانو ترمنځ ده، نه نړیوال تروریزم شتون لري، نه بل څه، نه بل څه. خو اوس کله چې مثلا هلته بریدونه وشو په چین کې، په سینګیان ایالت کې ځانمرګیا وشو، په روسیه کې وشلو، مثلا په نو ایران کې وشو، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې تروریزم اوس سیمه او سیمی امنیت گواخی. یوازنی حل لار ده چې په پاکستان باندې د زړه فشار راوړي، پاکستان خپل پالیسی تغییر کړي. بل مهمه مسله لکه چې تاسو مخکې ویل، پاکستان هم اوس د فکر کوم دا درک کړی ده، ځکه لومړی ځل د پاکستان لوی درستیز د پاکستان په تاریخ کې لاړو، د پاکستان د پارلمان او همدارنګه د سنا ګډي جرګګۍ ته وینا وکړل، او پر روان وضعیت باندې هغوی ته معلومات ورکړل. یعنی پاکستان په تاریخ کې دا بیخي بیساری و. په چیرته ونی کې همدا اوس پاکستان په 2014 کال کې 1500 تر 1700 میلیونه پاکستانیان چې دوی برق یوازې نه لرلو. مثلا تاسو دا غوي تعلیم کچه وګوري، اقتصاد وګوري، همدارنګه مثلا هلته د افراطی ډلو اغا زیاتوالی وګوري. تاسو شاید چې یوه میاشت مخکې شل ورځو پورې د مدرسو شاګردان د پاکستان ټول ښارونه یې تړلي وو، یعنی هغه څپه چې ده هغه اوس د کنټرول نه وتلې. یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې په اقتصادي پروژو تمرکز وشي، تر څنګ یې ګډه همغږي رامنځته شي، او د افراطیت په وړاندې دوامداره مبارزه کولای شي چې د ټولو ملتونو ګټې خوندي کړي. او هغه پاکستان چې داسې ویل کېدلو چې دوی به ډېر زیات اقتصادي رشد وکړي او دا به وکړي، زراعتي هېواد دی مثلا، دا دی هغه اوس په داسې یو حالت کې قرار لري که د امریکا او نورو هېوادونو مرستنی نشي کولای چې خپله بودیجه هم تمیل.
جاوید صاحب مننه. تاسو ویل چې په اقتصادي پروژو باید په سیمه کې تمرکز وشي چې سولې ته لاره هواره کړي. د ازادۍ په سبو کې په راتلونکي ساعت پروګرام کې په راتلونکي ساعت کې همدا مسله څېړو چې چین وړاندیز کړی دی چې د چین پاکستان له اقتصادي دهلیز سره افغانستان هم